السلام علیکم د څلورو بجو خبرونه ته شو راغلاست په دې یو ساته خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم دراکېټونو او توغندیو د دفع لپاره ګټور غني
طرف دوستای خارجي ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو د افاره کل سوي دي دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزاتي
دغه دفاعي سیستم په باب د یو پوځي متخصص خبري هم اوري
دا هوایي دفاعي سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې لیجیت قوا ده
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي په پیل کې له سفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو کې استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لکتر لګه 12 کسان چې په افغانان هم دي مړ شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمیر شپږتیا او ته ورسید هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلی دي دا ورسره هغه چې د کندهار ښار او محوزه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي رډیټو ویل په کندهار کې د کنسولګری د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو له دغه ولایت وتلی دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسره هغه اندېښنې زیات شوې چې وسلوالو او محوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسیدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې تایید کړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکو استلی دي خو کنسولګری نه د تړلې نګدي دوه نه د مخه په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي ادباو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداري هم ورکړیو په دې تړاو د سفارت لخوا په خبر شوی بیان کې افغانستان مشتو هندیانو ته چې په افغانستان کې دی لاغو غوښتل شي او چې لغیر ضروري سفرونو رټه وکړي او هر ځای چې دی د ځان د خوندیتوب لپاره دی بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلې او لکتر لګه 12 کسان پکې مړ شوي رويټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان خار کې وی کاندې ته لویدو ورسته اور واخیست او پکې لناستو سورلیو 12 تنه وژل شول او شپږش نور ټپيان شول د پیخي مړاو ټپيان افغانان پاکستانيان او بنگلاديشي کډوال یات شوي پیخه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوي چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سره د پله مزل کوي او اروپا ته رسیدو په هیله په ځان سل خطرونه مني ترکیه اروپا ته رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له مخنیونکو هڅو سره سره بیا هم هر کال خلک په قاچاق د اوبو یا ځمکې لاري اروپا ته ورځي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې ولس طالبان وژل شوی او 19 نور چپیان دي دغه وزارت یو ویاند فواد امان نن په خپل ټوټر باندې په دیاړې یو بیان ورکړی امان ادعا کړی چې د وسلوال طالبان تیر شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځوکونو او ولسی پاتونوالو په بریدونو کې مړاو ټپیان شوی د بدخشان سیمې د چارواکو ویلي طالبانو له څلور ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کولې هغه پرتل دي د بدخشان د والی ویاند پرتل دي چې جزئیات واحد وړاندې کړی ادعا وکړه چې د تیر شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بارني جنگیالي هم وژل شوی کرانا او منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پرته ولسوالۍ د چله پنچیر او نورستان ولایتونو سره ګډې پولې لري د بدخشان له وښتو ولسوالۍ اکثر د طالبانو په لاس کې دي د یو بل امنیتي خبر لمخي د بادغیس والی وایي طالبانو د 15 وار لپاره په قلاینه او خار باندې بریدونه کړی دي حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل لپاره مازیګر په قلاینه او خار باندې بریدونه روان دي خود د خبره افغان پوځیانی دفاع کوي
زرګری دی شف و امروز ده نفر از
د پرون شپه او نننیو نخټو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپيان شوی موږ هم لشته امکانات استفاده کوو چې په قلاینه او خار باندې د 15 حمله چې پراخ هم د مخاوني سو امنیتي او دفاعي ځوکونه لوړ مورال برخمندي
دفاعي مو از مورال بالا برخوردار است
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا اور راچولی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا که څه هم د لږ شمیر طالبانو مرګ ژوبله تایید کړه، خو دا یې رد کړه چې د دوی جنګیالیو د دوکانونه چور کړي وي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمیر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. د راپورونو له مخې یوازې اووه مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي. د ورکو شوو کسانو شمیر دوه څلوېښتو تنو ته رسېدلی دی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه د دې پېښې علت نه دی معلوم. د فلوریدا ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل، خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو لټون دوام لري. د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپي شوی کمرمین څا ورکړه. لیکسو لشکر واد جولای په 15 د هغه شاوخوا 500 خبريالانو او کمرمینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی ټولنې د یو پریډ د خبري پوښښ پر مهال د خیاړ ختونلارو لخوا تر برید لاندې راغلل. ال جی بی ټی هم جنسګرایان یا دوه جنسه کسان دي چې په اکثرو هیوادونو کې په غونډو او مراسمو باندې بریدونه کیږي او د خلکو له تون خبرګونو سره مخ کیږي. د تبلیسی ښار کې د دوی په غونډه باندې په بریډ سره په ټپشو خبريالانو کې د آزاد اروپا رادیو دوه ژورنالیستان هم شامل دي. او د اروپا د فوټبال کپ پای لوبه نن د ایتالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به یو لسنیمې بجې وي. اخوا ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شوی دی. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې 1-0 په فاینل لوبه کې بریا خپل کړه. د ارجنټاین لپاره یوازینی ګول په 28 دقیقه کې انخیل دیماریا ووهه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. یک شنبه د چنګاښه سرطان شلمه د جولای 18 د خبرونه په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سنو د پلاټنی پروګرام خو پایل خبري راپورونه کوو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولی. د امنیتي او دفاعي سکتور د ویان په وینا د راکټونو او توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم د یو ځکه فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر کې داسې محل د هوایي مدافع دا سیستم فعالیږي چې ترکیه اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
مل دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوې لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور وایاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولی او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دوستای خارجی ما
دا سیستم موږ ته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزاتي. اوس مهال مو هم بهرنی همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي څو موږ د دې وسلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
خغلی شنواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرار په توګه یاد کړل. تیر شپه د ملي دفاع وزارت په یو خبره کړي خبر پاره کې د دې وسلې په اړه ولیکل چې دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر باندې کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړیزو احضاراتو باندې مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع د سیستم داسې محل فعالیږي چې ترکیه هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکیه رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په خټه ول بد اچار مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخړو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. خو ښکاري چې ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. لدی وړاندې ترکی جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې و خو په افغانستان کې د غوښتنی توند خبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسكر باید افغانستان کې پاتې نشي او کچېری پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به په خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هر ورځ څو ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیاتې شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواد د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر یوولسمې نیټې بشپړ شي.
عمردل چې د افغانستان پوځي چارواکي په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیت چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز وکړي. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې دا څه ډول سیستم دی او څه اهمیت لري.
یو هیواد د پوز اهمیت پوز ارزش او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دو قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ او راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم وسه ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو در هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتک د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه وو، دغل قوي نه وو. راکه مخکې د دیاره سوه یو اویا نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درو درو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی شي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی. اعلان وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي، دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه دی، مزایلو راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولای شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ورسیږي دفع کوي، لیکن دې هغه تیاری بیا نشي کولی. تیاری هم دفع کولای شي، یعنی طیاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دې دفع کولای شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هیواد دپاره دی. لکه اوس تنها د پایتخت دپاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخه ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پوره اهمیت دی، ډېر با ارزش دی. په خاطر د دې باندې چې د موږ جګپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي. د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایونه پرازي، بی پیلوټه تیاری راځي، با پیلوټه تیاری راځي، بالونونه راځي، د کاش د پاره د دونه به دا معصوم وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک و له ازادي راډیو سره په خبرو کې. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر اصلي هدف دی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې تر بل هر وخت جګړې شدیدې سوي، ان تر دې چې هند په کندهار ولایت کې له خپلې قونسلګرۍ څخه خپل کارکوونکي کابل ته وربللې دي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په درېدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعالې ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخت په یوې اعلامیه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سولې ایز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکیچ په داسې ډول حل کړي چې د دغه هیواد یوالې، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. خغلی خلیلزاد دغه شان افغانستان کې د سولې لپاره د تلفاتي ډیپلوماټیکي هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمایزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. د په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د ملي مصالحي علي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دیړه څنوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
راورسته تقریبا یو ورځ نه بل ورځ ناشته وی ناشته جوجان لري مطبوعات ته کوم شایس لکی وای دوه ورځې توافق وی په دې اساس د موضوعات کړه باندې څه شوی لري ناشته جوجان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چارواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېری برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوب لړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین
تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت و ځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ ځواکونو پرمختګ کړي په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې ښه وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیریدو دي.
خو د طالبان وین زبیولا مجاهد رسنوی ته په استولی خبرپاڼه کې ویل چې دوی د افغانستان په اتمیش ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورسپاڼې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګرۍ 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلې دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداري ورکړې چې غیر ضروري سفرونه ونه کړي.
ازادي رادیو ته غوښیست د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکي او یو ملکی کس وژل شوی. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د چسپکی ماین په چاودنه کې وژل شوی، بلخوا په لسګونو کسانو په ترین کوټ کې اعتراض کړی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وه کارمندان پکې چې وه د چسپکی ماین فزیرا باندې انفجار وکړ چې هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان وو چې یو یې د سختو ټکونو له کبله سا ورکړې په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغسې وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خوا بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وه او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بې ګناه کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یاد وژل شوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
موږګرد ورته ولاړ په سره خودي ورواغوسته لاسونه وتړ بویت یو شی نه کړی پیدا ماشینه کار ورور شهید کړی په شبخانه کې غورځولې بیا خلک سره خبر شوی دی لا یو وسیله تل ورور د ولایتو مخ ته راوړی اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبا ورور ماسه کې سبا ساسه کې بیا بل سره کې.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یاد کاس وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې یاد کاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل سوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل سوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلی دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم وویل چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دښمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
جنگ موږ نه پلار او هغه زمونږ به پلار کړو موږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي موږ هغه نه غواړو.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتوله احمدی زوی و چې په 1350 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې، یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلی ویلی دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خورا خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند وو. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد
موسیقی
پتنګ درکه انګازې خورې کړې کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو، لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مور خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودي او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو میږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
دا په نسانو ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. احمدی چې و 30 کلن و، پرونی په کابل کې د کورونا ناروغي له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د آثار او کتابونه به تر ډیره د ولس په ذهن او زړونو کې ژوند دی. د امریکا تر ټولو زیات نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیش مخ په زیاتېدو دي. د چارواکو په وینا د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 ناروغي پیش او په وو ورځو کې 42% لوړې شوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ پرته له 30% زیاتې شوې دي. د دې موضوع تفصیل له ملالې بشیر څخه.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریمه ورځ هم لوړ و او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې شوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانت اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړ واکسین شوی دی او د فلوریدا شاوخوا 11 میلیونه اوسیدونکي 85% بشپړ او نیمایي واکسین شوی دی. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې شوی چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1400 څخه تر زر زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګېږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډیلټا واریانت بڼه دي.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's why I'm in the food.
لاوروپا تر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
څلور نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم درو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزی نه اورئ.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي ایستلی دي. هند دا ویلي چې کنسولګری نه ده تړلې. په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او شپږ شنور ټپیان شوي. د پیښې مړه او ټپیان افغانان، پاکستانیان او بنګلاديشي کډوال یاد شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي طالبانو د 15 وار لپاره په خلیناو ښار باندې بریدونه کړي. خود د خبره د افغان ځواکونو له دفاع سره مخ شوي او لږونه طالبان وژل شوي. د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر ته ماته ورکړه. د ګورجستان پلازمینې تبلیسی کې د لاریون پر مهال یو ټپی شوی کمرمین سا ورکړه. دا کمرمین هغه وخت ټپی شوی و چې د ال جی بی ټی ډلې په یو پریډ باندې توندلارو کسانو بریدونه وکړل. او د اروپا کپ د فوټبال اتلولي یا پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 12 نیمې بجې وي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلاتیک او د ورکو دوستانو د پلاتنی پروګرام خوښ د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو.
تاکل سوی چې افغان غیګنیون کې شکر قادری در روان جولای میاشتې په یو درسمه خپل روسی سیال میس خان متایف سره په جرمنی کې لوبه وکړي. د ملي اولمپیک کمیټه د رسنوي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری له څو کلونو را پدې خو د کوروش د ملي لوبډلې غړیتوب لري او ښې لاستراوړنې هم درلودي. د نوموړي په وینا ښاغلی قادری د کوروش په آسیایي لوبه کې چې په تایلند کې ترسره شوه د برونزو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو د پیژندنو په موخه په کونړ ولایت کې د شل اوریز جام سیالۍ پیل شوي دي. د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبه کې چې د نجیب الله ترکی په نوم نومول شوی د 50 زونونو سپینغار، امو، بند امیر، میس عینک او بوساتونکو د معلولینو لوبډلو برخه اخیستې ده. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ وړ مورس پیل شوي چې تر اوسه شپږ سیالۍ ترسره شوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي ډیستن پیریور د دویم وار لپاره کارنر مک ګریګروټ مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبر سازمان په 2024 دوره کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکی ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د ایرلندي لوبغاړي پښه ماته شوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ. دا درېم وار ده چې د رزمی لوبو دا دوه پیژندل سوي لوبغاړي یو بل سره مخ شول. لومړی وار د 2014 کال کارنر ګټلی وه. سږ کال جنوري او دا د جولای سر کې
مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوو.
هشت صبح رسپانې لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسکونو ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونه زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال ختیځ او جنوب کې د جنو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د ورستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه و اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي، له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي، او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي، ډېر کله حالات په ډراماتیک توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي، افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي، دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي، اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هېڅ یې له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د سباندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟
چو کورونا پیدا سوی دلته راغلی
حکومتی مقامات تاسو نه درغلی اوس پښتنه نه کړی؟ کوم شیان ته ضرورت لري او څه درته
زندگی
سفر کورونه غلام یو یو ورځ دې ورځ دې نه ټول عمر خواغان دې سم خلک مې دې چې دې وسره کومه کوم کتاب خلک وسات
د غستون زمو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت لسلاکار عبدالباسط انصاری سره شریک کړی ده. انصاری صاحب د عبدالولی خبرې به مو اوریدلې وي. په دې سکه دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروي کوو، بیا وروسته مستحق کورونه تشخیصو او کومکونه ورته انتقالو. کم محل تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات لخوا هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکول اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصو، مستحق کورونه بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروې چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بېلابېلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بېځایه کیږي، موږ په پام کې لرو. او دغه سروې چې ترسره کیږي په همدې خاطر چې باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کو او بیا وروسته ورته کومک کو. دغه پروسه هم شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوا نه اطمینان داره چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او ورو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کو.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې عبدالولی د 200 کورونو په استازیتو بازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بې ځای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروي شي او مرستې به ور ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتی ربیا د ورکوسو عزیزانو د خبرونه مینوالو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړي روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې ورستوي وختو کې تاسو له خوا د سبسوي پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی. نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسخ پرولای، خو تاسو تشویش مکوئ، ستاسو ټول پیغامونه ته په نوبت سره د خبرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام و نوري، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمنه اوریدلی سي. اوس پر تاسو درنو زی خبرونه به لکه د تل په شان دغه دوستانو په پیغامونو پای کړو چې تاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له معلومات وړاندې کړي.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. ازو آیاد لطف کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه هلک کال عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی، په دې شمېر اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 58 8 8 6 1. سلام،
سلامونه نیکی هلی دادا دی راڈیو کارکونکو اوریدونکو. خاکسار دلان دی مال جلال آباد نه
دغه د دوه قسمه کې یو کوچنی دی دا شوا د درغمان سیدونی کې دی او نوی نوی خبرې کوي خپل نوم سمی ولاخه د پلار نوم صادق ولاخه نو دا کوم دی کوچنی دی د لغمان د لغمان ما او دغه د درونټي په سیمه کې جلال آباد کې پیدا شوې دی نو کورنۍ یا د هغه خپلوان یا نور څه غوري ټول دې په شماري وايي په دغه دیړی کټینګ کې صفر وسو یو بیا سلور سوا شپږ اتیا سلور سوا شپږ پنځوس یو یو کې صفر و یو سلور اته شپږ سلور اته پنځه او بل شماره تسالا صفر و سوا یو اتیا درې سوا نه شپږ سوا درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې نو ډېر خوشحاله شي دغه پیام ازادي راډیو نه نشر شي دغه کوچنۍ خپلې کورنۍ ترلاسه کی زکه دا ویخي کوچنۍ ده ګورلې او بس خفه ده خدای په امان.
ولی السلام علیکم دا ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه نیک هیلي احترامات وړاندې کوم. زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیښوم. دلته موږ د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د لس یا یوولس کلونو پر شاوخوا دی. که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولید دی. که هر څوک په حق د معلومات غواړي نو زموږ سره د پلان شمیرو اړیکه ونیسي. افغان بسیم شمیره ده 01 02 19 3 0 2 3. یو ځل بیا دا شمیره 01 02 19 3 0 2 3 او سلام شمیره ده 01 09 6 8 4 0. دا ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم.
سلام میگم. سلام اسم شریف از ولایت بامیان هستم. تقریبا 25 سال میشه که مدرک شدم از پیش پدر و مادر ما. اگه پدر و مادر اگه میخواد ما رو پیدا کنه بر ما اگه به این شماره ما زنگ بزنه 0786 96 46 56.
گران اوریدونکو دا وه ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په حقله ستاسو را رسیدلي پیغامونه. اوس به هم د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو شوي عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد آغا یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو آکا دی محمد جواز نمیږي د طالب آکا فقیر مرحوم ورور دی د عبدالقادر آکا فقیر زوی دی. دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظر آکا دی. که هر چا لړی دی یا هر چا ته معلومات یا هر څوک معلومات لري نو په دغه شمارو دی ما ته زنګ ووهي. سپر و سپر سلور سپر توبا سپر و سپر درې سپر سلور او اته دوا بل شماره ده سپر و سپر درې یو نه دوا و و درې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محمد رحمن سر پاکستان. میں اوروں نے شکوا پنا مدی جل اسکار عمر لگی دستور تین لکھی دو کال کی کنا ذرا کتو جی کہ ہر وقت پڑھ معلومات بری از مسجد پر دوش میں روڑی کو نہیں تھی تو وہ تو اتا تو تیز تلیا سی اس نے دی گئی سے پر وہ اس سے پر کے پر ہت چلور تین جو یہ دریا دعا ازادی راجیہ سے جڑا جاتا منا.
ہلو السلام علیکم. جاوید ہم ننگرار دا پچرگام نتا سپاڑی کئی کم یہ اورک لارم پا دلغانی پنم ہم دی لاس دو لسکا دے کئی کورا بے دارا کشاوے دے کچے تا وی یا بندی وی یا کور وی یا چے تا یہ منگا واز آوری نو مرگری دوستان یا آوری نو پلان دشمارا دا منگ تا تلی پنی آڈی کو کسی پر آویا شپاک دریز علی نحا بیا یاو نحا و سی پر آویا شپاک دریز علی نحا بیا یاو نحا
سلام درنو اوریدونکو او ټولو همکاران ته دھنیہ والم د هلمند ولایت نه زموږ چې هغه له دې درې کلو وروسته په موده کې چې هغه وروسته وي نو نور احمد دیږي د هلمند ولایت کې نټالۍ ولسوالۍ کې هغه نه تر کسی کار په اړه معلومات لري نو موږ سږي دغه شمېره زنګ وهي 0 و 0 5 0 و 8
سلامونه زه د هلمند ولایت وسیدونکو مې چولای وساله مې چې کشمیري د حماس په لوکتو دي چې موږ یې وسلای د ځانونه جنان اکادي نو چې هر مسلمان ورور پیدا کړی پر دغه شمیرو د ملک سره اړیکه پر سي پر و پر اته شپږ څلور پر پر پنځه دوا او بل شمیره پر و پر پنځه بیا درې درې بیا دوا پر پنځه دوا نو پر دغه شمیرو د ملک سره اړیکه ونیسي خپل جایزه ترلاسه کړي.
سلامونه ونی کی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته کوم زه جام په لګیدل من ولات و چې زم کې زما د ماما زوی چې غفور نمی د لویا کا زیری د روجې په دې سیستم له خپل کور سره نه درکته وي څو عمر لري هر مسلمان ورته کې پاره معلومات یې یم د خپل زغه نو ما ته مهرباني په مخ یې سره له روجې اړه کا تر وای چې خپل جایزه ترلاسه کړي چې پر وسه پر اته اته د زو سلوار کې ونی یم نو سره بل وایم پر وته هوا اته وی شنوانس شکر دی سریا زړګی کرا وم ته پر وته واته اته ته زو سلوار کې ونی دی ته پر وته هوا اته وی شنوانس شکر دی په دا شمه ما راډی کوې دا خپل جلال د لاس کې مننه کوم هغه د زمر ته غمو نه خبرې.
السلام علیکم سلیم اخی څنګه جوړه سره لا لای خبره کومه د تاسوخه وايي ګران اندوالو وکړي د سلامت په نامه دی د ناوی پر سوالی کې د خپل سمکه زما دا غوري نو دا مان اندر دی ما څه څنګه وي چې پر وسه پر لورا بیا دوی چې پر اته د دې ما دا غوړ.
سلام علیکم آزادی راځي ورزونکو کارکوم توامه ټلیفون پر کښه ګل محمد خوشاله يم د هلمند ولایت زوږی دوست د عبدالخالق په نامه دی چې د سنام زوی دی تقریبا د اختر په ومه ورځ باندې نادر کسو دی کدی زما زغلا آزادی راځي د لارې څخه اوري یا یو بل دوست د پاره باندې معلومات لري پلار دې ډیر پېښانه دي نو ټلیفون پر دیش نه ورو د مشره تماس نیسي ټلیفون یې نه راځه چې پر و چې پر شپږ دوه واره و څلور دوه لوار یو فلانش میرا د سپروسه ونه تلويش یو ولس دلور نوی نه یا زل بیا د سنج میرا د کوم سپروسه وشپاج وسو دلور بیا واسو یو ولس شوخ ده کوم.
مری السلام علیکم زاکل والا شنا د خدمت جان د دیول سوالی څخه اور کو سو عزیزانو دوستانو د لټن پروگرام ته دا پیغام پریزم زما یو مرګری د خدمت ویډه د نوزاد د سوالی وسیدم کوي چې د سیکلا په نامه دی د دوله سی اډې د سپټی چې چې نظر کته وای دی د خپل کال یا نل کال عمر لري نو هر مسلمان ورور کې تاسو ما مرګری ماته دی مهرباني لمخې په دغه شمره زنګ راوي پر وایا پر شپږاتیا پر نور نوی شد شمارا یې زده دی وایم پر وایا پر نه هتیا پر نور نوی شد اوس په دان په استرا
سلام سلام علي احترامات ازادي راځي کار کوون کوم نشرون ته توا زه په دې لا قدر من له من ولا ته شایسته ولا نه څه څه ماس کې اندر سره نو زه چې دا ټول سال یو کار کې د شرنجان پر چارای خوشحال پر چارای باندې ورڅوې دی نو که هر څو سال باندې معلومات لري دا لږ نشانه دي د دې ځان دي تر بخند حالت دی دا ټول سال دی د ټول اسلامه نوور په هغه معلومات لري زموږ سره ټلیفون پر دغه شهرو باندې د نهبالې د مخ څخه اړیکه ونی چې پر وسه واته څلو دې شلاس اته اچا د ټلیفون شمیرې بیا تکرارول چې پر وسه پر اته درې څلور یو صفر اته اته د ازادي راځي ته مننه کوم څه غوښمنه لري.
الو سلام علیکم زه محمد داوود لکندار له ولایت دن له سوالین دا پیغام درته پیښدم زه د زمان می دی ورک چې دا یا تمامیاش ته چې نظره کړي له کور وتل دي یو د شلو کالو د شمامد می دی جګ نره علاقه ته شنه دا غبا د مخ غشنه کاجو غشنه یو انسان الله می دی کښنه دا د پنځو کالو دی ار مسلمان روح چې په غاړه باندې معلومات لري یا چالي دی یا له چا سره په دغه شمارې ځان راټولې چې په هغه ته یو دی شپږویشت څلور سوه درې پنځه شماره یې ور بیا درته وایم، صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځه. او خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور مزه ورس دې چې حکمت الله په نامه دې په چپاپ شا ګډ دې شپانه چې اندلس کال عمر بلری د مدرسې طالب دې شنه کالې پټان دې چې د عبدالحمید اکا زوی دې د عبدالکریم وراره دې د سردار خوري دې چې د خپل درې نور سره درک دې که هر مسلمان ورور لیدلې یې یا هم د پکل درک لري دلمند ولا د ګریټ ولا سره نه درک څه وي نه حرمانی له مخې د ما تر تلپن پر لږ شنه راړي ته ونی شي څه پروا یو ډیر اټنه وي شپږ نه اچا.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت زما یو دوست کړی دا ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره جاړي کوي چې زه به ډیر خوشاله شم زه خپله د ټلیفون شمیره وایم چې د روشن شمیره ده صفر اوه نه نه صفر نه اته څلور اوه اته د خدای په نوم.
سلام علیکم، نه محمد نه زولت نمرو در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه هزار و چهارصد یک بچه 89 ساله گم شده، تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. از جمعه کسی نمی اطلاعات نشد کنن به رادیو آزادی. اسمی نعمت الله بچه 9 ساله بچه ملاجمه در ولایت نمرود مفقود گردیده، تقریبا 22 روز میشه که نداره که هیچ درک و اطلاعی از نداریم. اگر امیر شما به جماعت بتنین نشر کنین بسیار بسیار خوشحال میشم از شما. خداوند شما را سرفراز کامل داشته باشه. شماره تماس من 07-46-41-99-8 07-93-18-15-32 تکرار میکنم 07-46-41-99-8 07-93-18-15-32 خداوند شما سرفراز کامل داشته باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو د کارکون کسې جهان مننه چې موږ اواز پرې زکاری صاحب حیات الله حیات یې مده هلمند ولایت مدایي ول صالح سره په تماس کې ما زموږ د یو مزید عبد الله جان په نامه چې دی اتلور کال کې چې نظر کته وي دی چې هر ورځ ما زه هاورې ما دې په دغه شمیرو باندې تماس یې ګر کې چې پروا چې پراته درې یو یو پنځه اته یو د دوم ځلې د پاره صفر و صفر اته درې یو یو پنځه اته یو ازادي راډیو د کارکون جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بشار ولیم د غزنی ولایت د ما یو ورور ورک دی د سیف الله په نامو. هر چا چې درکې وایستل دغه نمبر دی تماس ونیسي صفر واویا صفر واویا لس څلور سوه یو صفر واویا یو شپېته لس څلور سوه یو. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، دا و د نن ورځې ورستۍ پیغام چې د هغه په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اوریدلای شئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00-42-02-21-1-2-4-1-5.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چتا خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ما پتھری
چھ مخلا گزار کر